السلام علیکم په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمه ییز ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي وي. او ښاغلی جیلانی هم د سیمه ییز ثبات لپاره د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. اعلامیه د جیلانی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. له دې کتنې مخکې د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړو استازو هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خان جان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته سلګونو لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونه ډالرو تاوان ګالي. پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ له افغان لارې چلوونکو څخه د ویزې تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د بارړونکو موټرو پر مخ بند کړه. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ. د یوې پخوانۍ موافقې په اساس هغو موټر چلوونکو چې له افغانستان د تورخم پر لار خیبر پښتونخوا ته اوښتل تر پیښورې بې ویزې تګ راتګ کوه. پاکستاني موټر چلوونکو هم کولی شوی په ورته شرایطو تر جلال آباده ولاړ شي. پاکستان په پام کې لري چې د دې هېواد د انتخاباتو په درشل کې ډیورنډ کرښې ته نږدې په خیبر پښتونخوا ایالت کې زرګونو سرتیري ځای پر ځای کړي. د پاکستان د سرحدي ملیشو لوی قومندان معظم جان انصاري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د فبروري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به شاوخوا 15,000 ملیشه ځواکونه خیبر پښتونخوا ته واستول شي. د نوموړي په وینا سربیره پر دې 1,200 ملیشه سرتیري به په اسلام آباد کې او 400 نور به په ګڼمیشته کراچۍ ښار کې ځای پر ځای شي، څو له پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. پرس هم داراز د سیمې د یوه امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي په خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او د رایو مرکزونو ته به د پولیسو اضافي ځواکونه هم واستول شي. له بلې خوا د سند ایالت د اعلی وزیر مقبول باقر دفتر نن خبرداری ورکړ چې د روانو انتخاباتو پر یو شمېر کاندیدانو د حملو راپورونه ترلاسه شوي. هغه په خپل بیان کې ویلي چې ځینې کسان په رڼا ورځ تښتول شوي دي. په پاکستان کې عمومي انتخابات د فبروري په 8 نېټه په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې نا امنه او په دې هیواد کې زور اخیستی او د اپوزیسیون مشر عمران خان چې په دې هیواد کې خورا زیات محبوبیت لري په زندان کې دی. ایران بیگانه وخت د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندوی وشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربیل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیل د جاسوسۍ مرکز وشتلی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. په اربیل کې چې د نیمه کورواکې کردستان سیمې پلازمینه ګڼل کېږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې 4 ملکي وګړي وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک په یو بیان کې ویلي چې د عراق په کردستان کې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه وشتلې ده. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر به نن د سویس په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیځ د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادیمیر زیلنسکی به په داووس کې د یو شمېر هیوادونو له رهبرانو، د اروپایي ټولنې له استازو او همدارنګه د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات د پیاوړتیا پر اړوندو مسلو خبرې وکړي. زیلنسکی چې تیر کال د داووس غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې وې، پتیلې ده چې په سګنۍ غونډه کې حضوري ګډون وکړي. د اوکراین ولسمشر په وروستیو کې څو نور بهرني سفرونه هم وکړل، څو د خپل هیواد لپاره د نړیوالو ملاتړ جلب کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د هند، ایران او پاکستان چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د یوې همغږۍ په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د دغو هیوادونو اوسنیو او پخوانیو سیاستونو ته په پام دا ډول یوه همغږۍ رامنځته کېدای شي.
د همغږۍ رامنځته کولو دپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر ګاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي. د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو شنونکي سره مرکه کړې. د ننګرهار چارواکي وایي د ترانزیت پر مخ د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو لپاره له پاکستاني لوري سره د تېرې ورځې خبرې ځکه بې نتیجې پای ته ورسېدې چې پاکستاني لوري پر ځینو شرایطو ټینګار کاوه.
پاکستانی لوري له طرفه د پاسپورت او ویزه خبره کیدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورت ولري، همدارنګه بارډون کې موټر ډرایوران عام خلک.
په غزنی کې د طب له پوهنځو یو شمېر فارغ شوي ډاکټران وایي ورته کار نه پیدا کیږي.
په 14 کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم، متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایران بیګا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندې وویشتل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هند، ایران او پاکستان چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د یوې همغږۍ پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر تهران ته د سفر په مهال له خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته ویلي دواړو په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه بحث وکړ او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. اخوا د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال خپل پاکستاني سیال اسف دورانی او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره په کتنو کې د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې په جوړېدو هوکړه کړې. جزئیات د امید زهیر مل پر پټ کې.
تیر دوه ورځو کې افغانستان د هند، ایران او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یو مهم اړخو. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر چې تهران ته په دوه ورځني سفر تللی و له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل دوی دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې کړې.
ډاکټر عبداللهیان،
زه او ډاکټر عبداللهیان به په افغانستان کې بدلونونه وڅېړو. موږ په دې اړه لنډې خبرې وکړې او د امنیت او ثبات په اړه به خپل اوږدمهاله بحثونو ته دوام ورکړو.
د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی د چابهار بندر له لارې منځنۍ اسیا او افغانستان ته د هند ترانزیټي لارې په پراختیا هم بحث کړی دی. حغه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي حسن کاظمي قومي چې اسلام آباد ته تللی و له خپل پاکستانی سیال اسف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتلی او د افغانستان اړوند په بیلابیلو مسایلو ورسره غږیدل. خغلی قومي تیر شپه په خپل اکسپانډ لیکلي پرې لیدونکو کې ټینګار کړی چې په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی دی او یوازې د افغانستان د ګوندیانو په محوریت سیمه ایز ابتکارات کولای شي د دې ډول سولې له راتلو سره مرسته وکړي. قومي چې په افغانستان کې د ایران سرپرست د سفیر هم دی زیاته کړي پاکستانی چارواکو سره یې پر دې موافقه کړې چې د افغانستان ګوندي هیوادونه به د دې هیواد لپاره د سیمه ایز تماس ډله جوړوي او د رغند وړاندیزونه یو بسته به د طالبانو حکومت ته سپاري. هغه د افغانستان په اړه د تماس ډله د پراخېدو وړ بللې ده. وایي دا ډله به وشي کولی چې د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو سیمې او نړیوالې ټولنې اندېښنې د یوې مشخصې تګلارې په چوکاټ کې د یو منطقي مهالوېش په نظر کې نیولو سره وړاندې کړي. حخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اکسپانډ له حسن کاظمي قومي سره د عباس جیلانی او اسف دورانی د کتنې په اړه لیکلي. د لیدنه کې جیلانی د یو سوله ایز او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ایز همغږۍ پر اړتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د افغانستان د ګوندو هیوادونو ونډه مهمه بلل ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم لیکلي چې قومي او اسف دورانی هم د افغانستان د وضعیت په اړه هر اړخیزې خبرې کړي دي. د طالبان حکومت تر اوسه د دې کتنو په اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت او ثبات له راتلو سره مرسته کوي. افغانستان داسې مال د خپلو ګاونډیانو د خبرو اترو د اجنډا یوه برخه ده چې وروستیو کې داعش ډلې په ایران او افغانستان کې بریدونه وکړل او پاکستان هم خبر ورکړی چې د دې ډلې دوه بریدګر یې نیولي، کوم چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په پکتیا کې نظامي روزنه لیدلې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د هند، ایران او پاکستان لوړ پوړو چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د یوې همغږۍ پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د دغو هیوادونو اوسنیو او پخوانیو سیاستونو ته په پام آیا دا ډول یوه همغږي یا د دا ډول یوې همغږۍ رامنځته کول شونې ده؟ دا پوښتنه مې مخکې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
په ټوله کې د تیرو نیمایي پیړۍ نه را په دې خوا چې سړی د ګاونډیانو په مجموع کې د دوی کردار او د دوی موزیګریګانې د افغانستان په حق له سړی وویني، د هغې په اساس د هغې په بنسټ سړی ډېر زیات دوی ته هیله مند نه شي پاتې کېدله، ځکه چې په ځانګړې توګه پاکستان سره چې موږ تاریخي کشاله لرو او ایران سره حاضر قیاس، دوی خپل د هرې موقع نه غلطه استفاده کړې ده او د افغانستان په حق له د افغانستان د راتلونکي په حق له دوی هیڅ وخت هم داسې ښه نیت نه لرلی او نه لري. خو د هر موقع نه سیاسي ګټه پورته کول چې د هغه د اقتصادي فشارونو په اساس وي او که د هغه د منطقوي جور جاړې په اساس وي. یو څه چې همیشه دا سره اختلاف لرم هغه دا دی چې که ګاونډیان غواړي چې د افغانستان په هکله خبرې کوي نو بهتره به دا وي چې تل تر تله افغانستان په دې موضوع کې داخل وي. دا چې بهر کې د هر څوک کینی او په افغانستان په اصطلاح مباحثې کوي په افغانستان تصمیمونه نیسي، دا په خپل ذات کې د ټولو قوانینو سره په ټکر کې ده او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. نو زه د هندوستان هیواد د ښیرازۍ په نیت باندې هیڅ وخت هم شک ذکر نه شم کولای چې زما چې څو یادیږي چې ما سر پورته کړی هندوستان د افغانستان هیواد سره تل ښې اړیکې پاللې دي، تل د افغانستان په ترقۍ کې په اصطلاح رول لوبولی، په آرامۍ کې، په تعلیم کې، په صحت کې. خو دغه دوه ګاونډ تل تر تله خپل سیاسي ګټې پورته کړي او ډېرې ناخوالې افغانستان ته چې رامنځته شوي هم دي، تر ډېره بریده پورې پاکستان او ورسره ایران جوړه ده. په دې مسله کې یو څه تشویش لرم، هغه دا چې دوی به هغه کوم ښیرازي نیت چې حتی هندوستان لري شاید د ده دپاره هم دا دوه هیوادونه هدف دی چې مرسته وکړي، ممکن ده چې خنډونو ته به وګوري چې څنګه سیاسي ګټه ترنه پورته کړي.
بل د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دغه څرګندونې ښایي ډېر د پام وړ وي چې ویلي دي په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ایز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. مخکې له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، ډیرو امریکایي چارواکو هم د افغانستان په سولې او ثبات کې د ګاونډیانو پر رول ټینګار کاوه چې دوی باید په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. که اوس چې نړیوال ځواکونه او امریکا له افغانستان وتلې ده، په تیرو دوه نیمو کلونو کې شاوخوا چې طالبان واک ته رسېدلې دي، په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو هم د طالبانو له حکومت سره تعامل کړی خو په رسمیت د حکومت تر اوسه نه دی پیژندلی. د دوی هغه د ګاونډیانو رول چې افغانستان په محوریت کې وي څه ډول کېدای شي چې دغسې یو همغږي رامنځته شي په دې برخه کې؟
د همغږۍ رامنځته کولو دپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر ګاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي، د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي. دا چې ما مخکې ټینګار وکړو په همدې ځکه چې تل تر تله په دې نیمه پیړۍ کې چې دا فیصله تپل شوې جګړه په افغانستان باندې تپلې ده، دا لامل دا دی چې تل د بهر نه په دوی تصمیم نیول کېږي. افغانان په دې کې تل بهر ساتل کېږي او دا په خپل ذات کې د ستونزې راځيږي، د ستونزې حل نه، د نورې ستونزې راولاړي، ځکه چې هغوی خپل ګټې ته ډېر پام کوي او د افغانانو نه په اصطلاح یو ډول سوء استفاده کوي. او دا استفاده کوله لپاره افغانانو ترخی تجربه ګاللی د دنه وروسته کچیرته گاونډیان دا نیت لري چې دا واقعا د افغانستان امن ځان ته امن بولی او د افغانستان ګټه خپل ګټه بولی سره، نو بهتره دا چې په هر مسأله کې چې دا مطرح نه ده چې حاکم نظام څوک دی، نن دغه څوک چې نن دی دغه د افغانستان حاکمان دي، د دې سره باید په ناسته کې خامخا یو څوک اصولا باید موجود وي چې دا تصمیم نیول کېږي د افغانستان د راتلونکي په اړه. او بل دا چې ما تل دا شعارونه اوریدلی دي په دا تیر څو لسیزو کې هم هڅه چې دوی په خوله وایي په عمل کې داسې نه دي. تاسې عملا وینئ چې په دغه دواړه هیوادونه په داسې اساس موقع کې نه مسلمانۍ په پام کې لري، نه انسانیت، نه بشر حقوق، فشارونه په مهاجرینو زیات کړي دي. دا په خپل ذات کې چې په یو هیواد باندې داسې 1 میلیون کسان بیرته ورلیږي او هغه هیواد چې خپله د اقتصاد لحاظه په ټوټې ټوټې دی او په خپل پښو نشي ودرېدلی، دا د کمې دوستۍ نښه ده، دا د کم صداقت نښه ده.
آیا فکر کوئ دا د ثبات او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولی شي دغه چې ایران او پاکستان د افغان کډوالو لړۍ د ایستلو لړۍ په دې ډول باندې تیزه کړې ده؟
زه همدا وایم چې دا په خپله ستونزې زېږي. دا څنګه کېدای شي چې امنیت راولي او دا په خپله نور جنجالونه هلته راولاړي؟ د هغوی دپاره هغوی درګرده لګیا دي چې کوشش کوي چې اقتصادي لحاظ افغانستان خپل بسیا کړي او بنسټیز پروژې شروع کړي. دا په ځای چې مرسته هغوی سره وکړي، هغوی باندې فشار راولي، دوی به ټول ورخطا د دې چې افغانستان کې لاړه خود کفایي قوته د اوبو کنټرول او مدیریت یې وکړو، سبا ته به زموږ لاس تل مدام د دوی د تیږې لاندې وي او دوی چې څنګه وایي بیا موږ هماسې کوو، ځکه د هر لیټر اوبه به د دوی سره حساب کېږي. نو دوی خامخا دا فشارونه مختلف لارونه دا اوس وګوري ټول بندرونه دوی تړلي دي. د پاکستان هیواد د کم دوستۍ او د کم مسلمانۍ تمدنه کولای شم.
په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه د هند، ایران او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په باب د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه صدات سره مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته. د ننګرهار چارواکي وایي د ترانزیت پر مخ د تور خم دروازې د بیرته پرانستلو لپاره له پاکستاني لوري سره د تیرې ورځې خبرې ځکه بې نتیجې پای ته ورسېدې چې پاکستاني لوري پر ځینو شرایطو ټینګار کاوه. د په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ویاند ملا عادل ازادي راډیو ته وویل دا غونډه تیره ورځ تر سره شوه خو پاکستانی لوري ټینګار کول چې موټر چلوونکي او ناروغان باید پاسپورتونه او ویزې ولري. نور جزئیات په دې راپور کې.
د باروړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازې د تړل کېدو څخه د درې ورځو لا تیرې دو وروسته د پاکستانی سرحدي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د دغې ستونزې د حل په مخه خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. د طالبانو د حکومت د ننګرهار د والی ویان مولا عادل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د پاکستان په بلنه د دواړو لوریو د سرحدي چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه.
او پرون په تورخم کې د دواړو لور طرف یو مجلس یو غونډه برابر شوی و. پاکستانی لوري له طرفه دعوت ورکول شو د اسلامي امارت چې کوم مسولین دی په تورخم کې، د تورخم کې مسار همدارز یو څو تر نور مسولین نو مجلس تر سره کړی دی. خو په دغه مجلس کې د پاکستانی لوري له طرفه د پاسپورت او ویزه خبره کیدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورت ولري، همدارنګ بارډون کې موټر ډرایوران عام خلک. غونډه داسې بې نتیجې پای ته رسیدلې ده، نو فی الحال دروازه بنده ده.
خو نوموړي په دې اړه چې پاکستانی لوري ته د طالبانو حکومت د چارواکو ځواب څو جزئیات ورنکړل. هممهاله د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی و مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل د تورخم دروازې تړل کې دوه د دواړو غاړو سوداګرو ته لوی زیانونه اړولې دي.
دا خو ډېر جدي نقص ده. هم دوی ته هم موږ ته درې سو کانټینر هغه طرف ته موټر خالي د فروټو ولاړې دي، خالي د مالټې او د کینو. دا د پاکستان نقص هم ده، همدارنګه زمونږ نقص هم ده. د مختر ډېر موټر ولاړې دي کانټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل یو لک ډالر دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
هغه زیاته کړه اوس مهال د تورخم په ګډون د ډنډې پټان او سپین بولدک لارې هم بندې دي او یوازې د غلام خان لار خلاصه ده، ځکه پر یاد لار ډیر تګ راتګ نه کیږي. بلخوا پاکستانی رسنیو لیکلي دغه غونډه چې د تورخم په صفري نقطه کې جوړه شوې و بې پایلې پای ته ورسېده. د جیو نیوز د راپور لمخې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان لخوا ډګرمن ریانا عدنان شفیق، د پاکستان د پولیساتو ځواکونو په استازیتوب جګړن مراد او جګړن بهلول، او په تورخم کې د پاکستان تحصیلدار یا د مالیاتو افسر داوود افریدی برخه اخیستی و، او د طالبانو د حکومت په استازیتوب د دوی څلور تنو سرحدي چارواکو قاری عبدالجبار حکمت، قاری رفیع الله، قاری محمد او مولوی تکل برخه اخیستی و. جیو نیوز لیکلی د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه خبرو اترو کې ویلي چې د تورخم پر پوله لکم خبرداري پرته د سوداګریزو فعالیتونو ځنډول د ټولنیزو او نړیوالو معیارونو خلاف کار دی چې سوداګرو، ناروغانو او نورو هیوادوالو ته د ستونزو او ناخوالو لامل شوی دی. د پاکستان حکومت د شنبې په ورځ د تورخم دروازه د باروړونکو موټرو د چلوونکو د پاسپورت او ویزې د نه درلودلو له امله وتړله چې د سوداګرو او چلوونکو اندیښنې راپارولې دي. په روان لمریز کال کې دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم لارې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. تر دې وړاندې هم د غلارې د تیرې لړم میاشتې په پای کې د ورته ستونزې له امله د یوې ورځې لپاره د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوی و، خو تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانستل شو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ایران بیگا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندې وشتل د عراق د کوردستان په مرکز اربیل کې هم د اسرائیل یو هدف په نښه شو. اسرائیل سم د سپ دی اړتنه دی ویل او په واشنگتن کې د اسرائیل سفارت هم د ایران د اداو په اړه پوښتنه ځواب نکړي، خو متحده ایالاتونو دا حمله په کلکه غندلې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
ایران وایي چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیلو د جاسوسۍ پر یو مرکز برید کړی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز په نښه کړی دی. د ایران سپاهي پاسداران ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق په کردستان سیمه کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه ویشتلې ده. د ځواک په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په سوریه کې د ترورستانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې اهداف د څو بالستیک توغندیو په وسیله ویشتلي او له منځه یې وړي دي. د عراق د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې په اربیل کې چې د نیمه کورواکي کردستان مرکز بلل کیږي د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی دی چې متحد ایالاتونه په اربیل کې د ایران توغندوی حمله په کلکو ټکو غندي. ماتیو میلر زیاتوي چې دا حمله په عراق کې ثبات زیانمنوي. د امریکا یو دفاعي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلی دی چې پاوځ د ایران د توغندوی حمله په تله غولې ده. د دې چارواکي په وینا ایرانی توغندي د عراق او سوریه په شمال کې راپریوتی، خو د امریکا پر تاسیساتو نه دی لګیدلی او نه دی زیانمن کړي. دا امریکایي چارواکي زیاتوي چې ایرانی توغندي دقیق نه وو او هدف ته نه دی رسیدلی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکیچ په پراخېدو دی او دا ویرشته چې په غزه کې روان بحران ښایي سیمې ته وغځیږي. د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته د عراق ایران پلوه وسلوالو ډلو په عراق او سوریه کې د امریکا پر پوځي اډو تقریبا هر ورځ حمله کړې دي. د ډلو ویل دي چې دا حمله له اسرائیلو څخه د امریکا د ملاتړ په ځواب کې کوي او دوی غواړي چې امریکا له سیمې څخه ووزي.
له خبرونو ور اخوا
په غزنی کې له ټپو هنځو څخه ګڼ فارغ شوی ډاکټران وایي چې د کارپمندلو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دی. ویل کېږي په غزنی کې په سونو ډاکټران بیکار دي. دا په تاسو حال کې چې په افغانستان کې په تیر لر پروتو سیمو کې اکثره وختونه خلک د ډاکټرانو او روغتیایي خدمتونو له نشټوالي شکایت کوي. نور د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې وري.
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له ټپوانځي څخه په لوړو نمرو پاریخ سوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له ټپوانځي څخه فارغ سوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده سوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمینه ورته نسته، که دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یوه چیرته مینخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له ټپو هنځیو څخه ګڼ پاریخ سوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا دوه لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بې کاره دي. ډاکټر داود حکمل هم دوه کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه پاریخ سوی دی. دوی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه پاریخ سوي، خو اوس بې کاره دي.
چغوی واقعا دی تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هره برخه کې ورته ډیر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډیر خلک دي چې هغه بیکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی. نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او پکې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دی. دی وایي ډیری وخت د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سرت سره افغانستان زیات است. خود
ستونزی خو په ټول افغانستان کې زیاتی دي، خو په غزنی کې به بیخي زیاتی دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کیږي د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ مقرریږي. که هغه ډاکټران هم وي چې اگزیټ امتحان یې ورکړی وي، پاته کیږي خپل کسان پر دند ګمارل کیږي او نور کسان نسی کولای چې وظیفه اشغال کړي.
څه کول پکار دي چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما په د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي تقریبا د فراغت یې کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه که څوک خپله په دولت کې مشکل اوسي دي، شورای طبي امتحان یې نه شوی دایره ولی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پوره شي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل شي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل شي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې که روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې پسونو نوي فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغې ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغې نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب رانه کړ.
تاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو ته دا پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصېږي، خو هغه وسله لاس په کار سکین د افغانستان حالات ورستر بله په خدای به دې خاطر و. یو داسې خلک نه حساب وایي چې هغه په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی او به دغه حکومت خو یې په خدای کسره ورسوي. ورور نور ستاسو خوښه ده، خو پر تاسې دا غږ کوم چې هر چا پرې داسې ما پیغام رسوي سي وي رسوي.
محترم، د یو کال څلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دې خو ته هیڅ جواب نه دی را کړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې، او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. جوړ پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته پکار دی. نو دې 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ درا کې ونه شو.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم همدومره به وایم شهزادې راډیو زنده باد، ازادۍ رادیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زنده باد، یم زنده باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټولو اوریدونکو لیدونکو ته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر. سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.